مون ستړي بشي په کابل کې د مسبخین دوه بجې شوې. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ساس پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې واسه د صدر رادیو په څپو کې نه بلکې ټول شي چې د ټویټر، فیسبوک او یوټیوب لري هم وګوري او واوري د خبرونې موضوع د جنو پر تعلیم درسته مدتونو بلډ کې د پانتونو دروازې تر لیکېدو په اړه د زموږ همکار احمد چبر به پکې ساسي کوربه وي. اوس به خبرونه تور شو د امریکا اروپایي ټولنې او د یوولس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غړې اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پرېکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا خبره شوې دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغانو نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بې رحمانه او سیستماتیک دي. د واشنګټن او اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانی، سویس او برېټانیا د بهرنیو ران هم یو ځای شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د طالبان له خوا د انجو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې ویلي دي چې طالبان افغانستان اشغال او ولګړي برمته کړي دي. غنی تیر شپه په فیسبوک باندې یو بیان کې ویلي چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې شمال لري د خصو د زده کړې او کار حق دی. هغه ویلي دي چې د په باور طالبان نشي کولی د خلکو د جمع وړاندې ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د خصو د زده کړې او کار ستونزه د مایوسۍ وړ او هغه یې په یوشتمه ګړۍ کې د جنسیتي تبعیض نوخ کارنه خبر لیده. روزګان کې طالبانو در وشتنه په مسر کې په دروغ وهله. په روزګان کې د طالبانو د اولی ویان د احسان الله احماس نن د رادیو ته ویل چې په دې شلو کسانو کې د غلا او اخلاقي فساد په جرم نن د ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې او ورزشي لوبغاړي کې د زرګونو خلکو د سترګو په وړاندې په مسر کې په دروغ وهل شول. د دې کسانو د وهلو لپاره طالبانو د تیرې ورځې راهیسې په دغه ولایت کې د ملي رادیو تلویزیون څخه اعلانونه هم کول او د خلکو څخه غوښتنه کوله چې یاد ورزشي لوبغاړي ته دي او غراز د ټول خار دکاندارانو ته اعلان کړی و چې په دې ورځ دی هلته ورټول شي. بل خو بیا د دغه ولایت اطلاعات او کلتور یې څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې د یادو کسانو شمیر درې ویشت تنه و. د ایران د تیاتر او سینما لوبغاړي حسین محمدی د هغه 500 مظاهره چیانو په ډله کې دی چې په وروستۍ نکرریو کې د بسیج ملشو دی او غړي د وژل کېدو له کبله پیدا محکوم شوی دی. د تورونو کسانو دوسیه په شپږ ورځو کې د محکمې په درې غونډو کې فیصله شوې دی. د محمدی نوم په لومړی سر کې د محکمې په دوسیه کې نو خو د هغې ملګرو د ازادي راډیو پردا څنګه ته د دسمبر په شلم وویل شو نوموړی د محکمې وروستۍ غونډې ته بیول شوی او په اعدام محکوم شوی دی. د دوی خبره هغه د نومبر په انځبه په خپل کور کې نیول شوی او په ایران کې نیول شوی و. په ایران کې په هغه مظاهره کې شو د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا مینې د مړینې په وړاندې پیل شوې دي. په سلګونو کسان نیول شوي دي او په سلګونو نورو ته بیا د اعدام سزا اورول شوې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنګټن ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر او له بایډن سره د هغې له کتنې سره هم مهاله اعلان شوې ده. زلنسکي 2 ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته وینا وکړه چې له دوی سره شوې مالی او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله دیموکراسي پانګه ده.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی مکوم له پهنتونونو دنجونو د ممانیت پریکړه بدن ریواله ټولنې او طالبانو پر اړیکو څه تاثیر وکړي. دلته دا مسله لمیل منو سره په خبرونه کې شیړو. طالبانو د سیشن بی پروس په یو مکتوب کې امر وکړ چې ټول پهنتونونو ته خبر ورکول کیږي چې د اوناسو تحصیل تر امرسانی پوری معطل دی. طالبانو چې پروس شکل د اگست په 15مه کابل ونیو له هغه وروسته له ملګرو ملتو بیا بیا غوښتي دي چې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپارل شي. د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم بیا بیا دا خبره کړې ده چې د پرسمیت پیشندلو لپاره شرایط برابر کړي دي او نړیوالې باید پرسمیت پیشني. دې هدف ته د رسیدو لپاره د نړیوالو یو غوښتنه په خوا داوه چې طالبان دې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق. نړیوالو له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس چې دوی د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د هغو هیوادو له عکس العمل سره مخامخ شول لکه قطر، چې لا هم د دوی د سیاسي دفتر کوربه دی. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دې پریکړې قطر اندېښمن کړی او مایوسه کړی. سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو، بحرین، ترکیه او د اسلامي همکاریو سازمان پر طالبانو ژغ کړی دی چې د نجونو پر مخ سمدستي د پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیسي. د نړۍ د پیاوړو هیوادو په ډله کې د امریکا متحد ایالتونه، جرمني، فرانسې، بریتانیا، کاناډا، استرالیا، جاپان، هالند، ناروې، اسپانیا، سویس او اروپایي ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې دا پریکړه به له دوی سره د اړیکو پر څرنګوالي منفي اغېز وکړي. د دغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر لوړو زده کړو او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیزونه سملاسي لرې کړي. دغو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې له عامه ژوند څخه به د میرمنو د لرې کېدو لپاره د طالبانو طرحه شوي پلانونه له طالبانو سره د نړۍ د هیوادونو د تعامل پر څرنګوالي اغېز وکړي. دلته له میلمنو سره دا مسله چیړو چې طالبان د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو ته د پوهنتونونو له پریکړې وروسته څومره لری شوی دی. کېدای شي چې د طالبانو ځینې خواخوشې دا ووایي چې پروا نه کوي. آیا په اوسنۍ نړۍ کې چې د ټکنالوژي په مټ په یوه کلي بدله شوې ده، له نورې نړۍ پرته د واک چلول ممکن دي؟ دلته مو په خپرونه کې میلمنو ته بلنه ورکړې ده. هر میلمه چې په خپرونه کې راسره ملګری شو، تاسو ته به معرفي کړم. سم دستي د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی راسره په ټلیفون ملګری دی. استاد ستانکزی، خپرونه ته ښه راغلی.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. خوشاله اوسئ.
سلامت استاد سنګزی، ستاسو په باور دا د پوهنتون پریکړه له ډېر پراخ نړیوال عکس العمل سره نه ده مخامخ شوې؟
کاملا نننۍ نړۍ، لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، اوس په یو کلي بدله شوې ده. او نړۍ هر هغه هیواد چې یو څو درې نوي هیوادونه چې د ملګرو ملتونو د سازمان رسمي غړیتوب لري، دوی مکلف دي چې د خپلو قوانینو تر څنګ ځینې بین المللي اسناد، قراردادونه، معاهدات او میثاقونه ومني. د نه منلو په صورت کې دا داسې معنا لري چې ټول بشریت ته یو ډول تقابل او مقابله کول دي. بنان دا پوسنی نړۍ کې چې د دې ټول نړۍ د تجمع مرکز ملګری ملتونه او دغه منشور او په پورې اړوند نور د نړۍ مساکونه دي، د دې نه رعایت له وجې نه دا په دې جدي ډول یو عکس العمل له ځان سره درلود چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، تقریبا د نړۍ اکثریت هیوادونه او بین المللي سازمانونو د دې عمل
پروګرام دی. استاد سنگزی، آیا دا به یوازې تر عکس العملونو پورې محدود شي او کنه نور پیامدونه به هم ولري؟
ګوره، په دنیا کې ځینې میکانیزمونه د بین المللي حقوقو په چوکاټ کې وجود لري. څکه چې یو هیواد یا یو دولت سره د چین طالبانو اداره لا تروس پورې دنیا د یو دولت په عنوان نه پیژني، اما حتی ځینې گروپونه، حتی جنایتکار باندونه چې ځینې بشري ضد اقدامات کوي، هغه تر تحریمات لاندې راځي. البته دا په یوازیتوب تحریم نه وجه کېږي، البته دا مختلف پړاوونه لري. ډېر لوی خطر دا ده چې طالبان په مجموع کې تر تحریم لاندې راشي، او په دې توګه دا خطر د هر ورځ په تیرېدو سره چې طالبان کوي، دا احتمال ډېر زیات وجود لري. که تاسو په یاد وي، په مخکني حکومت د طالبانو کې هم یو ځلې دا تجربه طالبانو درلودلې ده چې د اسامه بن لادن په قضیه کې او د بشري حقوقو د نقض په مسلې کې طالبان تحریم شول، چې بالاخره د سپتمبر د 19مې په پایله کې بیا دنیا د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې ځینې اقدامات طالبان په زده کلتور وای چې دغه حکومت وو پرځو. یعنی دا احتمال وجود لري چې کچې دا وضعیت تغیرونه کی، تحریمات یا بین المللي تعزیرات طالبانو اداره تهدیدی.
ستاسو تر همدی خبری پوری د امریکا متحده ایالاتونو ویلی دی چې لخپلو متحدانو سره په دې ارتباط په خبرو بوخته ده. آیا همدا خطر پسې په زیاتېدو دی چې د طالبانو پر ضد د تحریمات وضع شي او یا فشارونه پې زیات شي؟
زه فکر کوم چې دا تهدیدات یعنی تحریم تهدیدات د واکمنې ادارې چې په کابل کې ده د په ضد د هر ورځې په تېرېدو سره رالنډېږي. دا ځکه چې اوسنی وضعیت د ټولو بینالمللي کنوانسیونونو سره په ټکر کې واقع کېږي.
مننه. صدیق منصور هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، د دوی هم هرکلی کوم. تاسو خبرونه ته ښه راغلی. ستاسو په باور د پانتونونو د دروازو بندول د نجونو پر مخ به له نړیوالو سره د طالبانو پر اړیکو څه تاثیر وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو درنو مېلمنو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لباده مرغه دغه پریکړه به نه یوازې د نړیوالو سره په اړیکو بلکې د افغانستان له رحمان او میړني ولس سره په اړیکو ډېرې بدې اغېزې ولري. هم به د افغانستان کورنۍ سیاست او کورنۍ اړیکې ډېرې ترنګوي او ورانې ویجاړې کړي، او هم به دغه پریکړه چې په صراحت سره د الهي احکامو او د محمدي غورا شریعت له ټولو احکامو او فرامینو سره په ټکر کې ده. د افغانستان او نړۍ په کچه، هم په اسلامي نړۍ کې او هم په بشري نړۍ کې پراخ مشکلات راولال کې د حکومت پر وړاندې چې دا اوس هم او تاسو ګورو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په ډېر صراحت او جدیت سره دغه پریکړه مرګونه ګڼلې او له طالبانو یې غوښتي چې دغه پریکړه واخلي. د افغانستان دننه هم دغسې حرکتونه روان دي. د پوهنتون یو استاد دانم لوړو زده کړو وزارت نه خبر شو چې خپل ډیپلوم او اسنادو ته اور اچول دي دغې پریکړې په غبرګون، او دغسې د پوهنتونونو د استادانو پراخ لړۍ روانه ده چې هغوی استفادې د لوړو زده کړو وزارت او خپلو پوهنتونونو ته لیږي. موږ فکر کوو چې دا د افغانستان د خلکو د پرمختګونو نه یوازې موږ د میندو او خویندو او زموږ د راتلونکو نسلونو د اناګانو د صحیح او علمي ظرفیتونو سره ستره جفا ده، بلکې د افغانستان د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د پرمختګونو سره به ستره جفا وي.
مننه منصور صاحب. تاثیراتو به پخبرون که وړاندې هم راشو، د اسلامی علوم او شریعت د پنځي استاد محمد ناصر شفیق هم پخبرون کړه سر ملګری شو. شغل شفیق پرونی ته شرغلی د شریعت په پنځي کې سلامت د شریعت په پنځي کې د دې پریکړې په برخه کې څه خبرګون څرګند شو دی، څه خبرګون راخلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې کې شک نشته چې اسلام د ژوندانه د هر الکیز نظام او توګه د زکلو پر اړه باندې ډېرې صریح لارښوونې لري. منګه د قران کریم له نصوص څخه او د احادیثو له نصوص څخه دا سې دلایل لرو چې علم په نارینه او خزینه دواړو طبقو باندې فرض دی. دا یو حق نه بلکې یو شرعي تکلیف دی. نو په دې بنیاد باندې که د افغانستان اسلامي امارت دغه پریکړه کړې وسی، دا نه یوازې دا چې د عصري علومو په پوهنځیو باندې بد اغېز شیندي، بلکې د اسلامي او شرعي علومو په پوهنځیو باندې هم بد اغېز شیندلی دی. ځکه زده کړه چې د قرآن کریم د آیاتونو له مخې چې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقرا بسم ربک الذی خلق الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم تقت بنزايتنا چې د وحي لمرني بنزايتنا دي د محدثين او د مفسرين په ان باندې دا په انسان باندې د پرزونی او احسان په توګه چې په قلم باندې د علم د ذکر لپاره یو احسان په الله کړی د ذکر شوی دي، او دا ذکر یوازې د نارینه نه بلکې د خزینه هم حق او هم شری تکلیف دی. امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې داسې باب دی چې فعلم انه لا اله الا الله، پوښه چې الله نه پرته بل برحق معبود نشته. دا په دې معنا ده چې د علم لاسته راوړل
شفیق صاحب محترم، دا ستاسو دا کومه توضیح چې وکړل او آیت شریف مو هم ولوست، نو کوم کسان چې له دې سره مخالفت کوي آیا له آیت شریف سره مخالفت دی؟
نه، دا د هغوی داسې برداشت دی چې چونکې په احادیثو کې یو داسې عبارت راغلی چې هغه اصلا موضوعي حدیث دی.
نه دلته او بخشی استاد، او بخشی، کله چې آیات موجود او بخشی، کله چې آیات موجود وي نو به حدیث ته بیا ولې څوک مراجعه وکړي؟
آیت خو طبعا کله چې موجود وي د هغې نه استدلال کله کله قطعي و دلاله وي چې ډېر صریح څرګند وي چې هر څوک ته پوهېږي، اما کله کله اتیا د دې وسی چې احادیث د هغې تشریح وکړي. یعنی په دې معنا چې موږ کله په قرآن کې دغه د وحي پنځه آیتونه چې لومړنۍ الهي وحي ده داسې انګېل کېږي چې دا پیغمبر ته یو د لوستلو حکم دی، خو د هغې تر څنګه دا استدلال او دا استنباط چې به د هر چا ذهن ورته نه رسېږي چې دلته چې الله تعالی فرمایي چې الذي علم بالقلم، د دې ذکر څه لپاره دی؟ دا د دې لپاره دی چې انسان ته الله تعالی پوها او علم د قلم په ذریعه ورخای. یعنی د حضرت علی السلام په شان دی یو باطنی علم نه بلکې یو لار ورته په شریعت کې قاتل شویل چې هغه د ذکر لار ده.
مننه، البته دا بس او بشي که په همدې شکل باندې استاد شفیق که په همدې شکل باندې بحث کوو او تیر 1400 کلن تاریخ ته نه ګورو چې مسلمانانو څه کړي دي، نو کلونه به مو په بحثونو باندې بیا تیرې شي. استاد سنګزی که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې لکه دینی اړخ نه چې فرزند دین له اړخه باندې لکه استاد شفیق چې هم خپل نظر څرګند کړ، د افغانستان د ټولنې لپاره به د دې نتیجه څه وي؟ یعنی فرزن ځینې کسان دا وایي د طالبانو دننه ځینې د طالبانو ملاتړي دا نظر ورکوي، وایي خیر دی له نړیوالو سره دې په تعامل کې نه یو، لیکن نتیجه څه؟
ګوره زه په ځم کې دا دوه بزرګواران ته احترام تقدیموم. عرض مې دانه چې نننۍ نړۍ لکه چې ما په اول کې عرض وکړ په جغرافي لحاظ نوې شل کېږي. نړۍ دنیا د ټکنالوژي دنیا دا ډېره ساده مثال دا اوس دا د ستاسو اصل موږ سره له پراګ نه اچھا جی گئی ټول جغرافیوي مصنوعي سرحدات یا سیاسي سرحدات دنه تیری او موږ له نور نقاط دنیا نو تاسو سره غلي یو. بنان دنیا اوس یو کلی ته ورته ده، هیڅ هیواد د دنیا ډېر مقتدر هیوادونه نشي کولی په یوازیتوب سره په نننی عصر کې ژوند وکړي. او لبل خوانه راځي دا به د سوت شیرو چې فرض کړئ د دوستانو د استدلال ومنو چې موږ دنیا تعامل ته ضرورت نه لرو، اما د دې سوال جواب څوک ورکوي چې افغانستان علم ته ضرورت نه لري؟ افغانستان یو د سیمور ته ضرورت نه لري په کور کې چې هغه د علم په ګاډه سمبال وي، هغه خپل اولاد د علم په رڼا کې وروزي؟ آیا د ټولنې نور سکتورونه چاره مطلقا زنانه ای سکتور ندی پا که ده خزشتون نپرت امکان نری جوان مختلاسی؟ نو بناهن غیر نره بین ولی تعامل نه. ما مختلاست ارزو که چه طالبان یا دوره مخکم در تجربه کرده یا ورده ملگر و ملتو تر تحریم رام دل آغره ایده او زل دا وسطاست پیش بینی کوم چه که چه دا وجهت هم دست دوام که دا تحریمات د طالبان د حکومت په ضد په لاره دي. او دا به بیانو د افغانستان خلک متاسفانه ډېر وځوروي او د طالبانو دپاره به د حکومت کولو لړۍ ستونزمنه کړي.
مننه منصور صاحب، ستاسو په باور په داخل کې که څه هم مخکې اشاره دې ته وشوله چې ځینې عکس العملونه په داخل کې هم راغلي دي، په داخلي عکس العملونه که زیات شي د طالبانو حکومت به کمزوری نه کړي؟
ولې نه، دا به ضرور د شته سرپرست حکومت چارواکي په دې پوهېږي که نه پوهېږي باید ځان پوه کړي. دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم نږدې نیم ساعت وړاندې زه د لوړ زده کړو له وزارت را وګرځیدم، مستقیم ورغلم د ښاغلي وزیر دفتر ته ورغلم. په دې نو د هغوی د دفتر ریاست او تحریراتو ریاست نه مې هغه دلایل وغوښته چې د هغې په اساس دوی بندیز لګولی. متاسفانه دلایل ورسره نه وو، نه لیکلي دلایل وو او نه هم شفاهي دلایل. شمیره مې ورسره پرېښوه، کارت مې ورسره پرېښو، ورته مې وویل چې موږ دا دلایل ارائه کوي او موږ بحث ته تیار یو. د نشراتو ریاست ته ورغلم، د نشراتو رئیس له نورو رئیسانو سره په مجلس کې وو، کارت مې ورسره پرېښې، دا اوس مې په میز ایښی و، شمیره مې ورسره پرېښې او په دې بحث لرو. موږ هر څه کوو، دین د ټولو دی، دین د یو شخص نه دی، دین د یو ټیم نه دی، دین د حکومت نه دی. دا زموږ دینی او عقیدتي مسله ده، دا زموږ د ملت د سرنوشت مسله ده. موږ او د افغانستان ملت په پښتو حکومت کې ډېر چارواکي او مسؤلین به ودرېږي د خلکو د حقوقو د دفاع لپاره. صریح احکام دي د حضرت عمر دولان خو فرمان دی چې خپل مسؤلینو ته فرمان ورکړي چې مسلمان مه وهئ تر څو دلیل نشي، او له خپل حقوقو مه محروموي تر څو کفر ته مجبور نشي. دغه پوسټ ما پرون په خپل فیسبوک پانه خپور کړی دی. موږ باید خپل خلک، خپل خویندې میندې او د دې وطن د اولادونو لومړنۍ زانګو او لومړنۍ درسګاه او تعلیمګاه له دینه محروم نه کړو، له زده کړې محروم نه کړو. موږ باید د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها، د بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها، د بی بی فاطمه او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها لونی پریږدو چې هماغه سي مفسرین شي، هماغه سي محدثین شي. زه دې شیوخ ته وایم، کتاسی د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها او بی بی فاطمه او ام سلمہ احادیث د اسلام له دینه جلا کړی، تاسو د اسلام په دین کې څه پاتې کیږي؟ کتا چې د اقرا لومړنۍ وحی چې قران دې مسان ته اقرا پیل شو، هلته کدا ویل کیږي چې هغه پیغمبر علی سلام ته وینا او حکم وو، مګر هلته ویل شوی دی چې الذي علم بالقلم، هغه ذات چې علم ورکړ په قلم سره، علم الانسان ما لم يعلم، انسان ته علم ورکړ، کوم انسان ته؟ هغه چې نه پوهیدو.
مننه منصور صاحب، مننه منصور
صاحب، قرآنی نصوصو او دینی او نړیوالو ټولو مسایلو ته چې د نړۍ د رفا، فلاح، بقا، پرمختګونه او روښانه سبب دي، د دې وړاندې صد سکندر نشو.
مننه. زه به دلته یو مثال وړاندې کوم چې ولسونه، پرمختللي ولسونه خپل خلک څنګه خوشاله کوي. مثلا د سپورت لوبغاړي په هیوادونو کې منلي خلک وي، یعنی ډېر خلک ځوانان خصوصا د هغوی ستاینه کوي. د یکشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د ارجنټاین او فرانسې د فوټبال پایلوبه و. په دې پایلوبه کې چې بیا وروسته په پنالټیانو باندې نتیجه را ووتل او ارجنټاین دا مسابقه وګټله، جام خپل کو. د فرانسې نامتو لوبغاړي امباپه د میدان په منځ کې چملاست او خوابدې شو. د زینو له سره د فرانسې جمهور رئیس ورخکته شو، دی په غیش کې ونیو، او بیا وروسته چې دا مراسم ترسره کېدل بیا هم دی په غیش کې ونیو، او دی هغه کو د لاسا کو تسلی کو. د څه لپاره؟ د دې خطر چې دیموکراتیک حکومت لري، انتخابات لري، د غوړي چې خلک جذب کیا او د خپل حکومت له خاطر، یعنی هغه هیوادونه چې د امنیت شورا غړي توپ لري، اټومي بم لري، ټکنالوژي لري، تاریخ لري، فرهنګ لري، ټول خلک باسواده دي، له افغانستان غوني هیوادونو سره اقتصاد ناممکنه ده چې مقایسه شي. هغه هم یو لوبغاړي ته ضرورت لري چې د دوی حکومت ستنې ورټینګ کړي. اما په افغانستان کې فرزند زبراشم راشد خان چې ډیرو افغانانو ته، ځوانانو ته منلې څوک دی، د په ټویټر کې لیکلي دي چې یو لوستې میرمن یو مکمل نسل روسی. محمد نبی د افغانستان د یو ورځنی کرکټ لوبو کپتان هم همدا خبره کړې ده او خوشنۍ څرګنده کړې ده. رحمن الله ګربز هم په فیسبوک کې لیکلي دي تعلیم د وی ورځې د تعلیم ضایع کېدل د هیواد د آیندې د وی ورځې ضایع کېدل دي. د افغانستان بل وتلی لوبغاړي ګلبدین نایب په خپل ټویټر کې د وینچلې عکس خپور کړی دی او سره لیکلی دی یو لوستې شزه یو مکمل نسل روزي او میرمنې جون خواسي هم خوابه دي. استاد سنکزی فکر نه کوي چې داخلي مشروعیت دغه سي پریکړي کاملا ممکن تر سوال لاندې راولي؟
اجازه را کوي چې زه د بینالمللي حقوقو له نظره په ډېر اختصار سره د حکومتونو د پرسپه پېژندلو عناصر عرض کړم. درې اصلي عنصر د حکومت په پېژندلو کې په بینالمللي حقوقو کې مطرح کېږي: اول استقلال، دوم داخلي په داخل کې د قانون حاکمیت او د خلکو د اعتماد جلبول، او دریم قلمرو. کدوم عنصر ته توجه وکړو، که چیرې یو دولت په داخل کې د قوانینو په رڼا کې خپل نظام تنظیم نه کړي او د قانون حاکمیت رامنځته نه کړي او په هیواد کې دننه د اعتماد عنصر تقویه نه کړي، نور هیوادونه هیڅ ډول مکلفیت نه پیدا کوي چې دا دولت په رسمیت وپیژني. زه فکر کوم دا اقدامات کېږي چې زه ډېر کې اجازه راکوي داسې تعبیروم چې له بهر نه د ځینو استخباراتي او استعماري منطقوي او فرا منطقوي هیوادو لخوا قصدن کېږي تر څو دا ټولنه متاسفانه په جهالت کې وساتل شي او دوی ته استفاده وکړي. که چېرې دغه اعتماد د هره ورځې په تېرېدو سره زیانمن کېږي او مسواکن د حکومت یا ادارې ترمنځ او خلکو ترمنځ بیلیږي، سره له دې چې دوستانو شرعي لحاظ ورته اشاره درلودې، زه فکر کوم په حقوقي او ټولنیز او سیاسي لحاظ د حکومت مشروعیت زیات تر سوال لاندې دي. ولې په حقوقو کې یو اصل وجود لري چې د یو هیواد بهرنی سیاست د هیواد د داخلي سیاست زیږنده ده، د هغې تداوم ده. که چېرې دا وضعیت داسې دوام کوي، دنیا نور هم په دې نظام یا حکومت یا سیستم باندې عمیقا بې اعتماده کېږي او اما سلسله داخل نه بحران ورته ایجادېږي. په بینالمللي ډګر کې هم ستونزمن اقدامات ورته رامطرح کېږي او امکان لري چې قاطع اقدامات صورت ونیسي چې په غلط کې به جبران بیا مشکل وي.
مننه استاد سنکزی. ازادي په څپو کې پروګرام دی. احمد شبریم ستاسو کوربه. په دې خپرونه کې مو میلمانه دي محمد ناصر شفیق، د اسلامي علوم او شریعت د پنځي استاد، نصر الله سنکزی د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم پخوانی استاد، صدیق منصور. او په دې خبرونه کې د فیسبوک لاره هم یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. د ازادي رادیو د فیسبوک یو شمېر پیغامونه زما همکار حسیب تلاش را سره شریکوي چې لوستي دي. تلاش صاحب، څه پیغامونه راغلي دي او څومره راغلي دي؟
سلامونه تاسو ته او نور اوریدونکو ته. بلابل کسانو په دې اړه خوشنۍ خودلې ده او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي دي. متیولا تراب لیکلی دی او بخی سید خان لیکلی تیر ورځ مینه خانی ته یو شناخته د حکومت چارواکو راغلی او ویلې خزینه د غاخونو ډاکټر به نوی مورته په جواب کې ویل چې تاسو مکتبونه خلاص کړئ، ډاکټرانو به پیدا سي. چې څنګه جواب مې ورکړی دی. بل اسماعیل قادری لیکي درځي ورونو د خويند لپاره موک او تاسو ټول اواز پورته کړو یا ټول یا نه. مرزا خان لیکلی علم پر نارینه او خزینه باندې فرض دی. د سه نور کمیټونه هم شته. اسماعیل قادری کی هر خوند باندې دغه کوم چې هر هغه خوند چې نرسان دي خپل دند ته نزي ترڅو موږ د خوند مکتبونو او پوهنتونونو مو نوي خلاص شي وي. بل صادق افغان نکلي د پریکړه په افغانستان لپسې لا افغانستان به لپسې منځوي کړي، هم به ملت ری فصلونی سي، هسې ملت ری خفدې نور به هم منځوي شي. په کوردنونه او بهر خدای مکړه ک نړیوال بشری مرستې بندې کړي، پر افغان ملت به سخت په داغیز وکړي. دوی بالکل په حکومتوالۍ نه پوهی کې هر څه چې دوی کوي هغه ورته شریعت ښکاري. نواب امین لیکلي دي ټول استادان او ډاکټران د خپلو دندو ته نه ځي، دوی د طالبان رژیم سره د کار کولو بایکاټ وکړي تر څو چې دوی باندې فشار وارد شي. دغه سي عبدالقهار مومن لیکلي دي چې وېرېږم چې داسې ورځ به راسي چې خلک د مسلمانانو د بدو اعمالو له سبب د دین څخه زړه توري سي. ځینې نور اوریدونکي او د فیسبوک مخاطبین هم شته چې بیلابیل نظرونه یې وړاندې کړي دي. د دوی شمیر ډېر زیات دی، خو په ټوله کې د دوی د نظریاتو هغه اصلي برخه دا ده چې دغه پریکړه غندي، د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه کوي، او دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې بیرته هم د نجونو د خوندزی او هم پانتونونه د پانتونونو دروازې خلاصې کړي، او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مننه تلار صاحب. رابشم میلمنو ته البته یادونه وکړم چې حمیرا اکا خیله د افغان خویندو او میندو د اتحاد له مشانو څخه هم په خبرونه کې راسره ملا شوه، د دوی هم هرکلی کوم. اغلی اکا خیله، ستاسو په نظر د طالبانو دغه پریکړه څرنګه پریکړه ده؟ له دوی سره مو رابطه بیرته قطع شوې ده، بیا هڅه کوو چې له دوی سره ارتباط ونیسو. شفیق صاحب، تاسو ته کراشم، د فیسبوک ځینې تبصرې مو ولوستې، تاسو څه پې زیاتوي او څه نظر سره شریکوي؟
لومړی باید ویم شیبر صاحب، تاسو داسې انګیري چې زه د طالبانو استادولي کوم، زه د شری لحاظه د علم د فرضیت ثبوت د قرآن او د حدیث نه په نارینه او ښځینه دواړو طبقو ثابتوم، او د دوی د موقف نه هیڅ کلم دفاع نه کوم. راځو دې خبرې ته چې تاسو کومه پوښتنه وکړه. په مجموع کې ما وویل چې زده کړه د نارینه او د ښځینه دواړو شری تکلیف دی، یوازې حق نه. کله چې شری تکلیف وشي نو د هیچ چا تم دا حق حاصل نه وي چې له هغوی نه د شری مکلفیت په لرلو کې یو داسې غوښتنه وشي یا داسې کار پې لازم شي چې هغه د هغوی شری تکالیف تقصیروي او له منځه وړي. نو په دې بنیاد باندې زده کړه زموږ د اسلام په ځلنده تاریخ کې د صحابه کرامو نه نیولې، د تابعینو، تبع تابعینو، حتی د رسول الله سلام په بیبیانو کې بیبی عائشه رضی الله عنها د استاد نیولې شو چې هغه ته زده کړه خودله. همدارنګه حفصه رضی الله تعالی عنها ته د شفا بنت عبد الله په نوم یو صحابیه ته ویل کېږي چې ته باید دې ته لکه څنګه چې د زده کړه د لیکلو ورخودلې ده، داسې د نملې په نوم باندې چې د دانو یو ناروغي و د دې دم موته وخه. دا په دې دلالت کوي چې زکړه د هر مسلمان ام فریضه ده او ام پاکت کې حق ده. نو په دې بنیاد باندې که موږ زکړو نه خويندې محرومې کوو، سبا موږ په دې ټولنه کې ډاکټرانه نه لرو، موږ په دې ټولنه کې د خدمت طبقې لپاره ډیر اغم مسائل چې هغه د دوی الوان موضوعات دي، او نارینه ډیر په داګه نشول د هغه تشریح لپاره په شری دګر کې یعنی پوهان نه لرو. نو په کار ده چې موږ عیني واقعیتونه درکو ترڅو چې موږ ټولنه د افغانستان د دې پراخې جغرافیا په پکتو سره چې دلته مختلف ایدیالوژي او مختلف خلک به وسی، نو حکومت ولی جدا فکر او یو برداشت لري او مقاومت او یا د جهاد دوره جدا. زماده اسلامي امارت د مسؤلین څخه دا غوښتنه ده چې د سپګې په خاطر باندې ټول پوسټین ته اور اچول دا کوم خیرتوب نه دی. کچېره موږ دا انګرو چې غواکې د زکړو په ادارو کې باز د سې کلنی در سره کېږي چې هغه د اسلام د احکامو د خپل باندې کول دي، دا خو به کومه یو واقعه ده چې شو وسی. خو زمونږ بدمرغي دا ده چې موږ افغانان د تاریخ په ګډو کې کله د افراط لري اختیار او کله د تفیید. غازی امان الله خان چې کله سفر وکړ، د سفر نه وروسته د سې یعنی علم له واقعیا سره راغی چې د افغانستان د خلکو د هغه اورب او د انانی سره سره د لولو انجام څه شو. دا ماغو چې خدا ولس بیت د امیر حبیب الله خان کلکانی افراط په کې پریوتو. امدانګه ډاکټر غنی چې کله د خپل وکمنی په دوران کې یوازې په خزینه ته بخ باندې یعنی د سې محور پالنه وکړه چې هغه د دې عمل شو چې خلکو کې له واقعیا بیت طالبانو ته بیرش. من د اسلام دین د وسطیت اعتدال دین دی. الله تعالی په قران کې
استاد شفیق دا خوستاسو نظر، استاد شفیق دا خوستاسو، دا خوستاسو نظر، او بخشه، او بخشه، استاد شفیق دا خوستاسو نظر چې امان الله خان سم کار نه دی کړی، دا خوستاسو نظر چې ډاکټر غنی سم کار نه دی کړی. ډیر نور کسان شاید بیا له تاسو سره په دې برخه کې موافق نه وي. منصور صاحب، تاسو مخکې دا وویل چې تاسو دا
بل وکیل د ازادي د رادیو خو مشکل هم دادې چې د خپل ځان لپاره استدلال کوي یا مده بل چا استدلال ته تر اخره نه وي.
نو فکر کوم چې د یو سوال په مقابل کې تاسو تر 15 دقیقو ډیر وخت ونیو. یو سوال باید په 1.5 ثانیه کې نهایت په یو دقیقه کې ځواب شي.
افراد او تفید دواری لري نه فکو.
خدا خو ستاسو نظر هم درته د ستاسو نظر را بشم منصور صاحب ته. منصور صاحب تاسو نن یو ښه خبره وکړه چې تاسو د لوړو زده کړو د وزارت ودانۍ ته ورغلی یاست او هلته مو هڅه کوله چې دا خلک قانع کړي په دې باندې چې له دې کاره لاس واخلي او یا خپل دلیل تاسو ته ووایي. تاسو ورغلی او د په وزارت کې څوک نه و، ستاسو د هڅې به بیا څرنګه وي؟ آیا ادامه به ورکوي؟
بلې، موږ یوازینۍ ورځ نن نه وه، د دې اونۍ په سر کې هم موږ له ځینو مسؤلینو سره لیدلي وو او لا پخوا هم دوی ته د افغانستان د ترقیاتي د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو یو طرحه شریکه کړې وه، نه یوازې د دوی سره بلکې د ټولو مسؤولو چارواکو او ادرسونو سره چې د ولس سره مستقیما په رابطه کې دي او ولس ته خدمات وړاندې کوي. د لوړو زده کړو او د پوهنې په برخه کې موږ هیله لرو چې چارواکي د افغانستان ولس به په ګډه د خونړیو انقلابونو او تبهکارو انقلابونو په ځای د علمي او ښوونیز او پوهنیز انقلاب له لارې د افغانستان دغه بد حالت او دغه په دوزخ بدل شوی وطن یو ور بیا په جنت نشان وطن بدلوي. په دې لړ کې موږ دوی سره ترخی شریکې کړي، موږ سره په خبرو اخته یو ترڅو دوی د میدان کراشي ترڅو په هیواد کې د ولسي علمي او ښوونیز انقلاب د لارې موږ پراخ سیستماتیک او منظم پرمختګونه راولو او دې ته لارې هوارې کړو. لله الحمد په ډیرو برخو کې پرمختګونه شوي دي. موږ له د نشراتو له رئیس سره هم په دې برخه کې خبرې کړې وې، له علمي معینیت سره مو مسایل شریک کړي وو، خو نه په دې جریان کې نه پخوانی وزیر موږ وتوانېدو چې هغه سره خبرې وکړو، هیڅ حاضر یا حاضر نه شو یا به ځان مصروف کړو یا به مصروف وو. او نن لږ ناوخته د دې وزیر صاحب دفتر ته ورغلو، اگر چې دروازې پرانستې وي مګر دی په خپله نه و. د تحریراتو مسؤول سره چې موږ خبرې وکړې، هغه وویل چې ټول خفه دي، ښاغلی وزیر هم په دې حکم خفه دی او دا د ده په وخت کې نه دی شوی. دا د وزیرانو د شورا مطالبه وه چې شپږ میاشتې مخکې ده د وزیرانو شورا د خانه تصویب شوې وه. معنا دا چې په دې حکم کې د شته کابینې ټول وزیران شریک دي، په دې کې د بهرنۍ چارو وزیر ښاغلی متقی شریک دی، په دې کې رئیس الوزرا او مرستیالان شریک دي، په دې کې ټول وزیران شریک دي او یو هم د دې نه ځان نشي
څنګه. منصور صاحب مننه،
هغه مصوبه چې ممکن یو غوښته مصوبه هم حتی د لوړو زده کړو وزارت سره نه وه چې هغه موږ سره شریکه کړي چې بنا په څه دلایلو دوی دغه حکم جاري کړی دی.
مننه،
موږ هیله من یو چې راوړنه به انشاءالله ولرو په نږدې راتلونکي کې.
مننه استاد سنګزی، ستاسو په باور که څه هم دا پوښتنه په یو ډول باندې مخکې هم مطرح شوه، البته زه اول دې ته اشاره وکړم، مخکې تر دې چې د سیشن به پورس باندې طالبان دغه پریکړه اعلان کړي، د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په ارتباط غونډه وهل ته د یوناما مشه روزا اوتنبایو دا خبره وکړه چې کچرته لشپژم ټولګي ورپورته شونځي پرانن نستل شي، نو دوه کاله وروسته به یونجلی هم پانتون ته نه ځي. یخې پیغه وخت کې په دې باندې خوشحالي څرګندوله او اوس چې دا پریکړه شوې ده او یو بل چا دا خبره کړې وه، ازادي راډیو ته وویل چې د تعجب خبره دا ده چې دوی کولای شوی چې دا پریکړه د پانتونونو تر رخصتۍ وروسته وکړي، یعنې د پانتون څو ورځې لا پاتې دي دوی دا پریکړه کړې ده. تاسو د پانتون د یو استاد په صفت باندې د دې تاثیرات د افغانستان په تعلیم باندې څه ګوري، یعنی څه تاثیرات به ولري؟
مشکل دې نشي ورسره تاسو سوال د جواب درکم، دا به که تاسو اجازه دې وادي سره سم به زه دې سوال د جواب پای ته تاسو نه اجازه واخلم. ا دې دا چې د افغانستان په تعلیم ډېر لوړ او ژور دي دلی دي. د افغانستان معاصر تعلیم د همیشه له خل دورې شروع کی او په تدریس سره روانو تر دا اوس پورې ادامه لري. ډېر وړې ژورې لیدلې دي، اکثرا هغه رژیمونه چې هغوی ایدیولوژیکو لکه د حزب دموکراتیک حاکمیت سره راغلی یا حسینونه چې مجاهدین په اوله کې راغلل، یا کله کله سیاسی برخورد له علم سره له کوله روزنه سره له ورز دکتور سره سوی هیڅ وخت مثبت پایلې نه درلودل. خو دا تیر یو نیم کال وضعیت ډیر تیاره ده او دا په افغانستان کې ګوره د یو ګڼ شمېر کادرونو له لاسه ورکول بیا په امکاناتو نشتون اقتصادي ستونزې څلور تحصیلات لري اوس په روحي لحاظ دا نوې څپه چې را روانه ده دا کولی شي د افغانستان ښوونې او روزنې ته متاسفانه په تېره بیا لوړو زده کړو ته ډېر شدید آسیب ورسوي او د جبران به ډېر زمان غواړي. دا په دې معنا چې خپله ښوونه او روزنه د فرهنګ یوه برخه ده، فرهنګ فرامین نه درېږي او نه هم فرامین کې رغول کېږي، دا د زمان د تکامل په نتیجه کې رامنځته کېږي. هر منفي پدیده چې د ښوونې او روزنې او تحصیلات په ارتباط رامنځته کېږي متاسفانه پایلې برسیره پر دې چې یو تاریخي علاقه د حاکمې ادارې ته هغه په څنګ کې ټولنې ته ډېر لوی مصیبت دار ده چې کلونه نیسي چې هغه بېرته جبران شي.
ډېره مننه استاد څنګه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ستاسو دی په مخه شوی د همیرا اکا خیله د افغان خوانجو میاندو د اتحاد له مشانو څخه اوس په خبرونه کې سره ملګری شو، مخکې د دوی ټلیفون رابطه قطع شوی و. تاسو ته راشم اغلی اکا خیله، دغه د پانتونونو د پریکړې په ارتباط چې انجونې د پانتونونو تنزي په دې برخه کې ک پلانډو ستاسو نظر واخل.
سلامونه
نیکی هیلی
تاسو ته خدمنو ملمنو ته اوګرانو هیوادوال څنګه اړوندونکو ته تاسو په جریان کې اسئ چې دا غوې او کال نه ډیر وخت چې دا بندونه ورسره بلی دیریږي. ابتدا کې شخصا ما په دې فکر کاوه چې شاید ستونزې به وي، مشکلات به وي، هر نظام چې راځي هغه به ځان ته اصول او مقررات لري سره وي چې افغان خوندې منګې هیڅ کله خدای مکر به حجاب هیڅ کله خلاف د شریعت خلاف د قانون دوی درس او زده کوته، یعنی هیڅ نو استون زنه و هر څوک هر خور زمون با حجاب په خپل اصول او د مکتب په شرایطو درس او تعلیم تطل. مګر زه شخصا زه خپل اوس په دې مطمئنه سم چې دا دوی په دې فکر کې نه چې اصول او دې ته یو لارې چارې برابرې کړي، ځکه دا عمدن او قصدن نه غواړي چې د نجونو تحصیل وکړي او د تحصیل سلسله هم همداسې د موږ او تاسو پوهیږو چې که یوه میاشت که یوه هفته شاګردان یا زده کوونکي مکتب ته لاړ نه شي د درس رشته او تحصیل دا سلسله خرابېږي، له منځه ځي. دا خو ډېر وخت یو کال یو کال نه دی سو او دا نړۍ ته دا ښیي چې موږ افغانان څه رقم خلک یو، که موږ مسلمان یو خو په مسلمانۍ کې د درس او د تحصیل لپاره کوم بندیز نشته، ځکه د اسلام دین خپله وایي چې درس او تحصیل او تعلیم د یو فرد حق ده، که هغه نارینه وي که ښځینه وي. نو زه په دې ډېره متاثره یم. بیا هم پوښتنه مې دا ده چې دغه بندیز او دغه قیدات باید له منځه لاړ شي. دا زموږ په تاریخ کې یو په تور خط باندې ولیکنه یي، دا تاریخ ته ډېره لکه د اسلام له نظره وایي که د اصولو د قانون له نظره وایي تعجب خبره به که مسلمانی هېوادونه وي که غیر مسلمانی هېوادونه وي د تعجب ځای ده، ځکه په هېڅ د نړۍ په هېڅ هېواد کې به داسې یو اصول او شرایط نه وي په اسلامي ملکو کې چې هغه د درس او د تعلیم مخنیوی ونیسي. زه نه پوهېږم چې اسلامي عمارت څه غوښتنه لري چې هغه د هغې قصد د هغې انتقام د نجونو نه اخلي، نجونې مکتب نه پرېږدي، د ښځو نه یې اخلي، ښځې درس او وظایف ورته نه پرېږدي. که دوی هر مشکل لري په موږ باندې ولې دا تحمیلوي؟ زموږ ګناه چی ده؟ دوی په هر شرایطو چې وایي زه دا منم، زه شخصا زه دا منم که چادري وایي په چادري کې ځم، که حجاب وایي په حجاب کې ځم درس او تحصیل کوم، مګر دا چې په هېڅ شرایطو په هېڅ اصولو دوی له موږ سره نه دي، دا خو نو بیا قصلا دا خو ارمان یوه انګېزه ده چې دوی ته چا ورکوي، خلک ورکوي، د بیرون نه یې ورکوي. زه غوښتنه مې داشکل کېږي باید بېرته دا خپله پرېکړه دوی واخلي او اجازه ورکړي چې نجونې درس او تحصیل وکړي، اجازه ورکړي چې زموږ خویندې هر یو ماستر ده، دکتورا ده، لیسانس ده، نن ورځ په کور کې ناستې دي. دا د نړۍ په کوم هېواد کې دي تاسو خپله ووایئ؟ دا خو د دوی لپاره هم دا په تاریخ کې پاتې کېږي، دوی خپله باید دې مسایلو ته فکر وکړي.
مننه. را بشم استاد شفیق ته د اسلامي علومو او شریعتو د پنځوي استاد ته. استاد شفیق، د طالبانو دننه ځینې مسول کسان هم د ابتدایي د متوسطه دورې او د لیسې د دورې د جنو د مکتبونو له بندیدو سره مخالفت کړی دی. مثلا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د ازاریب څپوکیو پروګرام کې ماته وویل چې که زما په لاس کوي دا سبا سبا مې مکتبونه پرانستل، نو دا داسې پرېکړې څوک کوي ستاسو په نظر؟
دې کې شک نشته چې د اسلامي امارت نظام یو داسې پیچلی نظام دی چې رئیس الوزرا هم که په ظاهرا د صدر اعظم په څوکۍ ناست دی، خو هغسې پرېکنده یعنی دریځ نشي نیولی لکه څنګه چې د ملت د تمثیلوونکي په توګه صدر اعظم ته په کار وسي. نو داسې انګېرل کېږي چې ځینې شخصیتونه شاید دلته اوسي چې د هغوی خپل یو ځانګړی لیدلوری دی د اسلام په رابطه باندې، او هغه پرته له دې چې د ولس د مختلفو طبقو له علماو سره یو پراخې علمي شورا له لارې نه چې جهر و بحث وشي یو نتیجې ته سړی ورسېږي، او بیا مواقف هم د نصاب په رابطه ونیولی شي او هم د زده کړو د محدودیت یا ممنوعیت په رابطه باندې. ما چې مخکې خبره یاده کړه هغه په همدې خاطر و چې موږ بدمرغي د تاریخ په اوږدو کې همدا لرو افغانان چې احساساتي قوم یو، چې کومه ایدیالوژي او کوم لیدلوری چې خپل لرو هغه په ټول ولس باندې تحمیلوو. د مثال په توګه ما دو مثال ته ویل تاسو باندې سمواره بده ولګېدله.
ولې و استاد شفیق؟ استاد شفیق ولې فکر کوي چې په ما بده لګېدلې ده، یا ولې فکر کوي چې ما مخکې داسې انګېرله؟ مخصر دا درته ویل چې شاید ځینې کسان ستاسو له نظر سره مخالفت
بلې چې کله استدلال کوم په دې خاطر کوم چې افغانان دې باید نور دغه تاریخي ستونزې د پراخه علمي ډیالوګ دلارې حل کړي. که چېرته د خلق دیموکراتیک په نظام کې موږ وکتل چې په یو ځل انقلابي ډول باندې افغانستان د روسي په مسیر روانېدلو نتیجه وکتله، د بند توافقاتو په نظام کې چې موږ دیموکراسي بي پرتوګه وکتله نتیجه بیا وکتله، راځي چې نور د علمي مسایلو لپاره د هیواد د ټولنیزو مسایلو لپاره یو پراخه علمي جرګه ولرو ترڅو مختلف لیدلوري سره بحث شریک کړو. قرآن کریم کې الله تعالی پیغمبر ته امر فرمایي چې وشاورهم بالامر، هغه معصوم انسان دی چې د مسلمانانو سره مشوره کوه. داسې مې دی ویلي چې د اهل بدر د کسانو سره، د بدر د غازیانو سره مشوره کوه. داسې مې دی ویلي چې د عشرو مبصرو سره مشوره کوه، بلکې ټولو مسلمانانو سره مشوره کوه. د اسلامي امارت د واکمنانو نظمنګه دا هیله ده چې دا وطن ټول خپل وطن وګڼي. د مقاومت او د جهاد د دورې له دورې جدا وو، د حکومت ولی له دورې دای چې د افغانستان د مختلفو ایدیالوژیو خلکو ته جواب ورکړي. دلته چې ته ګوري چې رئیس الوزرا یو ځل خبرې کوي به تر اوچت نشو. د اسلام په احکامو کې چې موږ ګورو پنځه وخته مونږ په کلی کې دی، جمعه ولې په لري داسې ماحول کې ده چې هلته به بازار ووسي او هلته به د مسلمانانو مشر یا قاضي او یا والي ووسي. دا په دې خاطر باندې چې مستقیما د ولس سره هغه خطاب وکړي، د ولس د مختلفو افرادو کټګوریو نظریات منعکس کړي او هغوی ته واوروي.
استاد شفیق
د دین باندې سر خلاص کو او دا سر خلاصولو لارې نه باید قرباني ورکو.
نه
خو موږ په مرګ هم دا چې خپل شخصي موقف خپل اصلي قسم واره په نورو تحمیلو.
د استاد شفیق
او جرګه چې په دې باندې موقف ونیسو،
دا ستاسو خبره چې تر په اسلام باندې ځان پوي کو، فرضاً یو ډیر عادي مسله زه خو فکر کوم او یا د ځینو خلکو نه چې مې اوریدلې دي، له د اسلامي اصولو سره د افغانستان د کلیو یو کلچر یو ځای شوی دی. مثلا دغه اوس د مولوی صاحبانو په حکومت کې د یو کس د میرمنې نوم چا نه دی زده، د اسلام د پیغمبر د ټولو میرمنو نومونه خلک اخلي، د صحابه او په ډله کې د ډیرو میرمنو نمونه اخلي. یو څوک چې د میرمنې په نوم شرمیږي، نو میرمنو ته به څرنګه حق ورکوي؟ څرنګه استاد شفیق؟
بالکل ځان دا وایم چې هغه څه چې زما ځانګړی لیدلوری دی دا باید د نورو د لیدلورو سره د قلبیلولو د لارې نه د افغانستان د خلکو د معتقداتو او احکامو او د هغوی د اولیا منافعو او ګټو په رڼا کې باید موږ د هغې لپاره مواقف ونیسو. موږ چې ګورو چې موږ ډاکټر ته نن د یو ډاکټر لپاره زموږ په سپین بولدک او په تورخم باندې څومره بیروبار دی، چې پاکستان موږ سره کوم دریز غوره کوي. موږ تر اوسه پورې د شل کال په دوران کې موږ واقعا متخصص ډاکټران ته رانه کړ، موږ واقعا پاخه انجینران ته رانه کړ، شریعت پوه حقوق بهانم په داسې معنا پیدا نه کړ
چې من قضايا د خپل ولس یو ملي ډیالوګ د لارې نه حل او فصل کو. دا اصلا زیګنده د افراط او د تفرید د تګلارو ده. راځي چې افراط هم پریږدو او تفرید هم پریږدو. یو څوک به د خاري تمدن لرونکي، یو څوک به د کلیوالي تمدن لرونکي. د کلیوالي تمدن لرونکي نشي کولای چې د خاري تمدن په لرونکي باندې خپل ایدیالوژي او خپل سلیقه د اسلام د تفسیر په معنی وپیژني، او نه د خاري تمدن لرونکي داسې کولای شي. بلکې موږ د قران او د حديث پر لړا کې او د اسلام د شریعت پر لړا کې د متبهر او پوهو علما او سربا من د مشورې لار بخلاصو. دا مش پر اسنیم کې دا ویم چې د طالبان اسلامي امارت دا ادا وظیفه لري چې باید ژر تر ژره د افغانستان د خلکو سره د خطاب لپاره، د تمثيل او د نمندګۍ لپاره یو شورا رامنځته کړي، یو سیاسي تنوع رامنځته کړي. ځکه دا نظام خو د انتخاباتو د لار نه راغلی، دا خو د مقاومت د لار نه راغلی، د جهاد د لار نه راغلی. نو چې کله د واک ځای ته رالی اوس د پلار په څوکۍ کې نه، د پلار څوکۍ نو بیا د زامنو ټول د تبایو او همدارنګه د لورګانو ټول د طبیعتونو او د هغوی د مزاجونو په مطالعه کولو د هغه د اسلام او د افغانستان د خلکو د متقاضاتو او ارزښتونو په تلل باندې تلل باندې باید عمودي او افقي یعنی توافق د خبرې ټولنې د ملي شعور سره برابر کړي.
مننه اغلی اکا خیلک، تاسو تر شو دغه پریکړه اوس شوې ده. څه فکر کوي که دا پریکړه په خپل حال لکه څرنګه چې د نجونو مکتبونه بند شوي دي او هلته هم ویلي وو طالبانو چې تر امر ثانی پورې بند دي، که چېرته د پوهنتون د پریکړه هم د امر ثانی په د عبارت لاندې اوږدمهاله بنده شي، د یوې مېرمنې په صفت باندې تاسو څه باید وکړي؟
زه
په
دې
وخت
ډېر خراب
دي،
لمن په دې خاطر چې د ایټولو خلیدانی نو دا که در قشر د نظر الویگی د دوی حقوق د خولا دیکی دا غیر اسلامی، غیر انسانی او غیر اخلاقی کار دا دیما پا نظر دا چه تاریخ پا اوزو که من اوریدلی او دلیمی حتی دیما دیوم وزمخ که هم اتری برخه که من سون دیدلو دلی مثلا تحریدون و اختارون و دیدون و مخ که زبون و پاشا ولکل دا تو دیمون اتاش خیادی مگر دا رقم حالات شخص دیما نپیادی که بدون دی دلیل بدون دی کم قوی استدلال مطلق مکتبونه پانتونونه حتی کورسونه چه پرون ما واوریدل چې د کورسونه چې د جونی زیالته ژبه زده کړي یا مثلا نور مضامین چې پکې مشکل لري هلته ځي امر بالمعروف راغلی ټول کورسونه چې کړي کتلي دي چې د هلکانو نه نجونې ډېرې دي. بالاخره دوی بیا دا تصمیم کو چې پوهنتونونه کې بندېږي، کورسونه دې هم بند کړي. تاسو باور وکړئ چې نجونو زړلې یعنی دونه ناامیده وي، دونه خفه وي، حتی ویل چې موږ ته دغه چانس راسي موږ ځان مړ کوو. د دې نه خو ډېر موږ ته بهتره ده چې موږ په کور کې بې تحصیله پوهنتون ته هم نه پرېږدي، مکتب ته هم نه پرېږدي، کورس ته هم نه پرېږدي. دا زما په نظر غیر اخلاقي، غیر انساني او دې کې هېڅ ترحم نشته. زه چې فکر کوم ځکه چې غوږ څوک ونه لري، سترګې ونه لري، خبرې وانه وري، مشاهدې وانه وري، نظریات وانه وري، نو د دې رقم خلکو سره
د فیسبوک ته براشو. په فیسبوک یو شمیر نوري تبصرې هم د ازادي راډیو اوریدونکو له موږ سره شریکې کړي دي. زما همکار حسیب الله تلاش را سره دی. تلاش سب نوري څه تبصرې شوي دي؟
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ته نور همکارانو او اوریدونکو ته دغه موضوع په اړه باندې شاوخوا 300 کسانو تبصری کړی دي. ډېرې تبصری دي چې زه په لنډه توګه یو څو تبصری تلته تاسو سره شریکوم. زاهد نیازی وایي افسوس دی د طالبانو لپاره چې داسې کاری وکړ. د نجونو د ممنوعیت پریکړه ډېرې ستونزې به طالبانو ته پیدا کړي، چې اول یې په رسمیت نه پیژندل دي، دوهم ولس او د حکومت ترمنځ واټن پیدا کوي. ایمل پوپل وایي نړۍ او طالب دواړو د افغانانو ځورولو تلاش یو کړی. دای وای دای د نړیوالو سره د دوه تړون پایل د ځکه افغانان لا ورده مخه پر دې تړون شکونه لرل. عزت الله صافی وای هیڅ اغیز پرې نه کوي، لا به طالبان چاخ شي، لا به ورته ملیونی بستي ډیر راولېږي، لا به نور هم افغانان په همدې ډله وځپي، ځکه چې نړیوال ټولنې د همدې لپاره د ډله په افغانانو مسرت کړی ده. د دوی نظر دی. مستحر حساب څخه ماستر وردک دی کی چې هغه حکومت چې د ملت مشروعیت ورسره وی د نړیوالو فشار ور باندې اغیز کوي. دوی ته د نړیوالو فشار هیڅ مهم نه دی. دوی ملت ګروګان نیولی که څوک امریکا بې تعلیمه پاتې کیږي که وطن پریږدي هیڅ ورته مهمه نه ده. څنګه ایمان بیا لیکي، درې میاشت نه افغانه ماشومه د کراچۍ په زندان کې او موږ باتوران د نجونو تر ښوونځیو او پارکونو وروسته د هغوی پوهنتونونه هم وربند کړل. د دوی په وینا، هی هی وطنه، تیارو موږ در روان یو، رڼا د خدای په امان. اوګې افغان وایي، نن مو د نامعلوم برخلیک په مخه خپلې څلور ازموینې په یو ځل په داسې حالت کې ورکړې چې رئیس ژړل، استادانو ژړل او محصلینو هم ژړل. ګل ممتاز دی کې زموږ چوپتیا د بې وسۍ یا کمزورۍ په معنا نه ده، او بیا هیله کوو چې اوسنۍ پرېکړو ته له سره کتنه وشي، کنی بیا به ارمان کوي زه عمل یو ځل وي، دوه ځله وي، درېیم ځل، هر عمل عکس العمل لري. داسې ډېرې نورې تبصرې هم شته چې تر ډېره پورې په دې راڅرخي چې د طالبانو دغه پرېکړه غندي او د بېرته اخیستو خبره یې کوي.
تلار صاحب ډېره مننه. له همدې سره بحث رانغاړو، وخت اجازه نه راکوي چې دې بحث ته ادامه ورکړو. همیرا کاخیله د افغان خوندو او میندو د اتحاد له مشرانو څخه په دې خبرونه کې راسره وه. محمد ناصر شفیق د پانتون د اسلامي علوم او شریعتو د پانځي استاد، نصر الله سنگزی د کابل پانتون استاد، او صدیق منصور د سیاسي چارو کتون کې په دې بحث کې راسره برخه واخیستل. دوی څخه مننه کوم د دې لپاره چې د ټلیفونونه مو بوخت او نه مو شوی کولای چې د اوریدونکو نظریات او پوښتنې هم له میلمنو سره شریک کړم. له هغوی بخښنه غواړم. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. شدی
جیب شیب شیب روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا سڑی رپی گی چل منسکوی ہوں سائے لنڈی گی دزنگاوار